مشال رادیو یو بل خبرونه درته زه حسیبه شهید په مینې او سلامونو سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د غرمې پوره یو بجه ده. تر دوه پورې په دې خبرونه کې ګڼ خبری رپورټونه لرو. د اقتصادي نړیوالو سره خبرونه هم لرو. په دې خبرونه کې بلدې واوري چې امریکا یو وار بیا له پاکستان څخه غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو خلاف د سخت ګامونه پورته کړي. دا او نور ګڼ خبری او سیاسي رپورټونه درته لرو. خو تر هر څه د مخه ګل آیاس ته وار ورکو چې د دې سات خبرونه درته وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د هند او پاکستان وزیر اعظم وایي چې د اړیکو د نوي باب پرانستل ضروری دی. د امریکا دفاع وزیر لیوان پینټا وایي چې د ایران اټومي بټو پر ضد فوجي کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسېره کړي چې تمه به نه کیږي. او د بشري حقوقو نړیوال ادارې شام حکومت د انسانیت پر ضد جرمونو باندې تورن کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان وزیر اعظم وایي چې د اړیکو د نوي باب پرانستل ضروری دی. دا خبرې د سارک دیا د سویلي ایشیا هیوادونو د همکارۍ د تنظیم په غونډه کې د برخه اخستو پر مهال یو جلا ملاقات کې وکړي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وویل
مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړ کې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاری ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړو ملکونه د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی.
د دې نړیوالې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رزاګیلانی ویل چې سارک ټولنه کې شامل ټول هیوادونه دي د ترهګرۍ لپاره ګډ اقدامات وکړي. دوی زیاته کړه چې هندي سیال سره د کشمیر سرکریک او د اوبو په مسله خبرې شوې دي او د پاکستان او د هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په 2008 کال کې د بمبئی له بریدونو وروسته ودرېده. په دې بریدونو کې چې هند یې پړه په پاکستان مشت وسلوال ډلو واچوله. یو امریکایی فوزی افسر خپل فوزیان د دریو ملکی اغوانانو د حلالولو د حسولو لوجی د وجلو په تور په جرم کې مجرم ګرځول شوی. امریکایی فوزی سارجن کلیون گیبس دا یو فوزی عدالت د عمر قید سزا واوروله. نوموړی د هغه 15 امریکایی فوزیانو څخه تر ټولو لوړ رتبه افسر وو چې د 2010 کال په لومړو کې په قندهار کې د غزمی پر مهال د بې وسلی اغوانانو د وجلو تورونه وو. د امریکایی فوز یو سرکاري وکیل ویلي چې د گیبس په مشرۍ کې د فوزی یونټ په اړه له تحقیقاتو څخه پراخه سرغړونې څرګندې شوې او دا فوزی ډله له کنټروله بهر وه. د بشري حقوقو نړیوال ادارې شام حکومت د انسانیت پر ضد جرمونو تورن کړي او وایي چې په هومس ښار کې ملکی وګړي وژلي دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې درش پیتو صفو رپورت کې ویلي شوی چې د اپریل میاشت کې د اپریل په منځني او د اگست په وروستیو کې امنیتي ځواکونو 1500 او شپږ اتیا وګړي وژلي دي. دا رپورت په داسې حال خپور شوی چې د خالی په ورځ د عرب هیوادونو ټولنې عرب لیگ غیر معمولی غونډه کیدونکې ده چې پرې غږ شوی چې د شام غړیتوب ختم کړي. د بشري حقوقو سار نړیوال ادارې په عرب لیگ غږ کړی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته پر شام د وسلو بندیزونو لګولو ووایي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په شام کې د اتو میاشتو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو کې 3500 کسان وژلي شوي دي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا وایي چې د ایران اټومي بټو پر ضد فوزي کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسېره کړي چې تمه به نه کیږي او کیدی شي چې د ایران اټومي پروګرام ودرولو کې ناکامه شي. د ایران په اړه د یو پوښتنې په جواب کې پینټا وویل چې امریکا په ډاګه دا خبره څرګنده کړي چې د ایران اټومي صلاحیت ترلاسه کول د قبولولو وړ نه دی. خو دوی زیاته کړه چې د فوزي عملیاتو پر نتیجو ډېر زیات غور پکار دی. دا پینټا لخوا بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي ویلي وو چې د امریکا او د اسرائیل لخوا د اټومي بټو تباه کولو لپاره د فوزي کاروایی به سخت جواب ورکولی شي. د ایران اټومي پروګرام په اړه تاوتریخوالی د نهې په ورځ هغه وخت زیات شو کله چې د اټومي توانایي نړیوال ادارې په یو رپورټ کې تجویز کړی وو چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. بیا ایران په دې خبره زور راوړي چې د دوی اټومي پروګرام د پرامن مقاصدو لپاره دی. امریکا په اروپایی او د ایشیایی هیوادونو په مشرانو غږ کړی چې د نړیوال اقتصادي پیداوار د پر ځای کولو لپاره نور ګامونه پورته کړي او د یورپ پورونو بحران نور هیوادونو ته غځېدل کنټرول کړي. د امریکا د خزانې سیکرتر ټیم ګیټس وایي چې باید یورپ ته یو قوي پلان سره راشي، خو د ایشیا هیوادونه په ښه حالت کې دي چې پیداوار زیاتولو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلخوا د اروپا مرکزی بانک پخوانی مرستیال مارشل لوکاس پاپا دیموس په رسمي توګه د یونان نوی وزیر اعظم په حیث ټاکل شوی چې د دوی ټاکنه د پخوانی سوشلیست وزیر اعظم جارج پاپاندریو پر ځای شوې ده. دا پریکړه د یونان د سیاسي مشرانو ترمنځ د څلور ورځو سختو خبرو اترو وروسته شوې چې دا هیواد د دیوالی کېدو ته نږدې شوی وو. د پاپا دیموس نوی عبوري کابینه به د نړیوال قرض ورکوونکو هیوادونو لخوا د یو سل دیش عرب یورو قرض اخستونکو تړون به عملي کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې له ما حسیب شهید سره دغه ساوري امریکا یو ځل بیا له پاکستان څخه غوښتي چې د ترهګرو ډلو خلاف دي سخت ګامونه پورته کړي.
The United States has been very clear that there should be progress on all the terrorist groups and that's our clear and consistent message.
په سواد کې د تشدد پیخي او د دې تشدد د پیخو ښکار ځوانان، یو ځوان چې په تشدد پیخي کې خپل لاس له لاسه ورکړي.
زخمونه دومره روسي واکېدل چې یو لاس پکې زمانه کړ شو بل لاس نه مکمل وخلر کسب اډو کې ښکار کړل.
د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان او سیډونکي وایي په پاکستان کې د سخت دریزې او تندروي او وجه د سکولونو نصاب ده.
تندروي په هر ځای کې د تعلیمي نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه او د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه کوم چې مکم څوک تمبل د غواړي د غیر ګونو کې نه نوستل غواړي اگر ګونو کې نه نوتې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په افغانستان کې د دودیز لوی جرګې نه د ننګرهار د ځوانانو څه غوښتنې دي د هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. او د خبرونې وروستۍ برخه کې اقتصادي نړۍ اونې ځ خبرونه لرو، تر پای مو ملتیا وکړئ. د هم د خبرونې لومړی موضوع، امریکا یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې په خپل خاوره د ترهګرو شبکو پر ضد جدي اقدام وکړي. همدارز امریکا د پاکستان او هند په اړیکو کې د راغلي وروستي خوالی په هر کلی کولو دغه پرمختګ د سیمې د ثبات لپاره مهم ګام بللی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلیک مالدیپ ته د خپل سفر پر مهال یو هندي ټلویزیون اے ان آی سره په امریکا کې وویل پاکستان ته په زغرده ویلي تر سو د هغو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدامو کې کوم چې د ده په وینا په دغه هیواد کې په ګډه عملیات تنظیموي او په افغانستان کې امریکایي ځواکونه له ګواښ سره مخامخ کوي. د امریکا دریځ ډیر څرګند دی او هغه دا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو ترهګرو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي په شمول د لشکر طیبه. او دا ځکه چې دغه قوتونو نه یوازې دا چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو حمله کړې دي بلکې د دې لپاره هم چې د دې ډلو لخوا شریک فعالیتونه ترسره کول په زیاتېدونکي ډول په نظر راځي. او ځکه نو دا ډېر مهم دي چې پاکستان د په خاورا د کېدونکو واړه ترهګریزه کړنو غم خوري او دغه زموږ واضح او ټینګ پیغام دی. پاکستان هم بیا ترهګرو شبکو له د پناه ورکولو د تورونو په ردولو خپل دریز پډاګه کړی چې وایي خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ پر ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. یاد دی وی چې هند په ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو پړه په لشکر طیبه واچولا چې وایي دغه ترهګر ډله خپل فعالیتونه په پاکستان کې تنظیموي. له دغو تورونو وروسته د هند او پاکستان د امن مذاکرات په ټپه ودرېدل چې د راپورونو پر اساس د روان کال د فبروري په میاشت کې د خبرو اترو دغه لړۍ بیرته پیل شوه. د امریکا مرستیال خارجه وزیر هم په مالدیپ کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د تنظیم د غونډې پر مهال د هندي او پاکستانی مشرانو لخوا د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو ژمنو ته په اشاره وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه همکاري به د ټولې سیمې په ثبات مثبتې اغیزې ولري. په رښتیا چې تیر کال ډېر ښه پرمختګ مخې ته راغلی دی. په تیره د اقتصاد په برخه کې په وروستیو کې د پاکستان لخوا هند ته د تر ټولو غوره هیواد د درجې ورکولو پریکړه چې مونږ ډیر هرکلی کوو. مونږ فکر کوو کچره هند او پاکستان د سوداګریز اړیکو په پراختیا موافقه شي، نو نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو لپاره به ګټوره خبره وي، بلکې د ګردې سیمې لپاره به یو ښه علامت وي. نه یوازې د سارک په سیمه کې، بلکې په منځنۍ آسیا کې هم، کوم چې د هند لخوا ډیر تجارت او ډیرې پانګې اچونې ته لیواله ده. خاغلی بلیک له هندي ټلویزیون سره په خبرو کې په افغانستان کې د خپل حکومت د اوږدې مودې د ژمنتیا ډاډ ورکړ. نوموړي په دغه لړ کې د هند زیاتې همکارۍ یادونه هم وکړه چې وی ویل د امریکا متحده ایالاتونو بعد افغانستان د امنیت او ثبات په خاطر په 2014 کال کې د مسؤلیتونو د لیږ د لړۍ له سرته رسیدو وروسته هم خپل مضبوط او د اوږدې مودې مکلفیتونه پر مخ یوسي. خو موږ وینو چې هند به په دغه امنیت او سوکالۍ کې خورا زیات مهم رول ولري. خو په عین وخت کې اسوسییټډ پریس ایجنسی په خپل راپور کې لیکي 13 میاشت د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدلو په پاکستان کې د غوسې ډک یو غبرګون ولرلو، چې دا ایجنسی په خبره دغه هیواد نه غواړي هند د افغانستان په چارو کې اغیزناک کردار ولوبوي. دا ایجنسی راپور زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره په مالدیپ کې د جنوبي آسیایي هیوادونو مشرانو ته په خپل وینا کې تسلی ورکړه چې د افغانستان له هند سره ستراتیژیک تړون او هم په دغه اړه له امریکا سره روانې خبرې بعد د هیواد د ګاونډیانو لپاره زیانمنې ثابتې نشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د هارون بچا پر رپورٹ کې مو واوریدل چې امریکایي چارواکو یو ور بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې د ترهګرو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي او د غرض یې له هند سره د پاکستان د اړیکو ستاینه کړې ده. په همدې موضوع باندې د پاکستان وزیر اعظم هم ټینګار کړی دی. د جنوبی آسیا هیوادونو د ټولنې سارک په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې سارک ملکونو له خپلمنځي اختلافات هیرول پکار دي او وخت راغلی دی چې سیمې ته راپېخې مسلې په ګډه سره حل کړي شي. سر براهي کانفرنس شروع کېدو نه وړاندې وزیر اعظم ګیلانی د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره هم لیدل کاته کړي دي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله تفصیل لري.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې ترهګری صرف جنوبی ایشیا لپاره نه، بلکې ټوله نړۍ لپاره مسله جوړه شوې ده او سارک ملکونه دې د حل لپاره مشترکه حکمت عملی خپل کړی. د مالدیپ خار ادو کې سارک سربراهي کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د سیمې ترقی لپاره سارک ملکونو له خپل منځي اختلافات هیرول پکار دي او وخت راغلی دی چې سیمه کې د اوبو مسلې په شمول په نورو مهمو مسلو خبرې اترې وشي. وزیر اعظم زیاته کړه، ماحولیاتی تبدیلو لوجه پیدا کیدون کی حالات یو بل غټ چیلنج دی او د دینا د سار ټول ملکونه متاثر کیږي. جنوبی ایشیا د قدرتی وسایلو نه ډکه ده. د توانای بحران خاتمه او اوبو د کموالی مسلې د یو بل پمرسته حل کې دی شي. د سیمې ترقی لپاره سارک ملکونو لا په ګډه کوششونه کول پکار دي. د ترهګرۍ په حق لبا زدا ویم چې دا د سیمې او د ټوله نړۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. پاکستان د ترهګرۍ خاتمه او د لړکې د سارک ملکونو لخوا کیدونکو کوششونو مکمل حمایت کوي. سارک سربراهي کانفرنس شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل هندي هم منصب منموهن سنگ سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات کې د کشمیر شخړې نه علاوه د سرکریک په مسله، په سیمه کې روانه ترهګري او د اوبو په مسله خبرې اترې وشوې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ملاقات نه به دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د نوي دور آغاز وشي. په دې موقع د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د ملاقات په حق له مطبوعاتو ته وویل،
موږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړ کې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. موږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړه ملکونه د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی.
د دواړو لړپوړو ترمنځ کیدونکو ملاقات په حق له د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ولې د ملاقات وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د نور بهتری راتلو ډیر امکانات پیدا شوي دي.
لیکي چې وزرا اعظم کې لیول ته گفتگو
چې کله د وزیر اعظمانو په کچ خبرې اترې کیږي نو هغه په بنیادی اصولو کیږي، بیا په هغه موضوعاتو تفصیلی خبرې د حکومت نور غړي کوي. د دوانو مشرانو د ملاقات نه دا ظاهریږي چې دوی غواړي چې خبرو اترو دا سلسله دې روانه وساتي او د دې د مثبت نتیجې هم راووزي. نو زه دا ګڼم چې د دې ملاقات ښې نتیجې راوتې دي او د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتری راتلو امکانات نور هم زیات شوي دي. یاد دیوی چې تیر ورځ د مالدیپ په خار ادو کې شروع شوی ولسم سارک سربراهی کانفرنس به نن هم جاری وي. د کانفرنس کې د جنوبی ایشیا او ملکونو پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان، نیپال او مالدیپ نه علاوه د افغانستان اعلی چارواکي هم ګډون کوي. کانفرنس کې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د هند نمائندګي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ او د افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی کوي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو اوریدل. افغانستان د پکتیا ولایت د سمکنیو پر ولسوالۍ تیر مازیګر شوي برید کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي سره وژل شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې برید په داسې حال کې وشو چې په دغه ولسوالۍ کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متون ول راکوي.
د افغانستان د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ پر ودانۍ د پنځشنبه په مازدیګر شوي برید کې درې پولیس او پنځه بریدګر ووژل شول. د پکتیا ولایت امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافی مشال راډیو ته وویل چې پنځه تنه وسلوال مخالفین تیر مازدیګر په شاوخوا څلورو بجو د څمکنۍ ولسوالۍ پر ودانۍ په داسې حال کې برید وکړ چې هلته د قومي مشرانو غونډه روانه وه. جنرال صافی زیاته کړه چې یو برید کوونکی د ولسوالۍ د نظام قراول په پوسته کې ځان والزو او د نورو یې د ودانۍ دننه ځانونو ته چاودنه ورکړه. د امنیه قماندان په وینا دوه نور برید کوونکي د نښتې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. جنرال صافی وایي چې په دې نښته کې درې پولیس هم وژل شوي او د څمکنۍ ولسوالۍ امنیه قماندان له یو پولیس سره ټپي شوی دی. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس شایسته جان هدی وایي چې په یاده غونډه کې د سیمې قومي مشرانو او د څمکنیو د ولسوال په ګډون پنځو ولسوالانو برخه لرله چې موخه یې په ځازیو کې د یوې قومي شخړې حل و چې دوی ټول له دې بریده روغ وتلی دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه پر غاړه اخیستې او وایي چې په برید کې پنځه پولیس وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې مو د ناامنۍ او په باب رپورټ واورېد. اوس هم د افغانستان یو ټولنیزه او سیاسي مسله. له هغه وروسته چې په کندهار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر پر دفتر برید کې د دوی درې کارکوونکي ووژل شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر مشر وایي په پام کې لري چې له سیمه ییزو مرستندویو موسسو سره یو کمپین پیل کړي څو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا اداره یوازې او یوازې انساني مرستې خلکو ته رسوي. په کابل کې د ګویټرز د خبرو د خبری غونډې او اسوسییټډ پریس سره د مرکه غټی کې درته محاسبه شهید برابر کړی. د کټوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر انټونیو ګوټرز وای په پام کې لري چې له سیمه ایزو مرستندویو موسسو سره یو کمپین پیل کړي سو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا اداره یوازې انساني مرستې خلکو ته رسوي. اسوسییټډ پریس لیکي د کټوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې د غرس پر نړیوالې ټولنې او افغان حکومت هم ټینګار کړی چې افغانستان ته له 15 میلیونو څخه د زیاتو ستنو شویو کټوالو لپاره د اسانتیاو پر رامسته کولو کې جدي هلې ځلې وکړي چې دوی وکولی شي بیرته په خپلو سیمو کې عادي ژوند پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو یا یو ان ایچ سی آر کمشنر انټونیو ګوټرز د خپل ادارې د فعالیتونو د کمپین لپاره د نورو سیمه ییزو مرستندویو ادارو د ملاتړ د خپلولو په اړه د څرګندونې افغانستان ته په خپل سفر کې کړي دي. د کمپاین د هدف په اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان او ایران سره په دې اړه خبرې کوي.
It was possible to bring together the governments of the Islamic republics of Iran, Afghanistan and Pakistan.
د دې امکان و چې د ایران، پاکستان او افغانستان حکومتونه سره یو ځای کړو او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه یو ستراتیژي جوړ کړو. دغه ستراتیژي به د راتلونکي کال په لومړیو کې نړیوالې ټولنې ته د تایید په مقصد په یو نړیوال کانفرنس کې وړاندې شي. هدف یې دا دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او د افغان کډوالو ستونزې په کډوالۍ او هیواد ته د راستنېدو په وخت کې حل
کړي.
نوموړی کابل ته له رسیدو سره سم کندهار ته لاړ، چیرې چې د اکتوبر په 1 د دې ادارې د کډوالو د چارو پر سیمه ییز دفتر د ځان وژونکي برید او شاوخوا نورو اهدافو د برید په ترڅ کې د کډوالو د چارو د درې کارکوونکو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د په کندهار کې د دې ادارې د وژل شویو کارکوونکو له کورنیو سره غمرازي وکړه. ګیوټرز اسوسییټډ پرېس وویل دا ډېره مهمه ده چې خلک د دوی د کړنو په اړه ښه پوه شي چې بشری دي. خغلی ګیوټرز زیاته کړه، افغانستان په یو ډېر پیچلي حالت کې ژوند کوي، هم له کورنیو سیاسي ستونزو او هم د سیمې په سطحه له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د غرض وویل چې د هغو شاوخوا 4.6 میلیون کسانو چې د دې ادارې په مرسته افغانستان ته ستنې شوي، نیمایي یې تر اوسه د ځای پر ځای کېدو او د عادي ژوند په پیلېدو کې له ستونزو سره مخ دي. خغلی ګیوټرز وویل افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو او په ټولنه کې د هغوی د بیرته جذبولو مسله له ستونزو ډکه ده چې نړیواله ټولنه یې باید د هواري لپاره جدي کار وکړي. خو هغه وویل چې په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي دي چې د دې ستونزې له هواري سره مرسته کولی شي. ګیوټرز وویل ایران او پاکستان چې پکې یو زیات شمیر افغان کډوالو وسی، منلې چې له افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره یو ځای د راتلونکي کال په پیل کې یو نړیوال کانفرنس راوبولي، سو د کډوالو د ستونزو او په ټولنه کې د هغوی د بیرته جذبولو د هڅو د چټکتیا لپاره د یو پراخ میکانیزم د رامنځته کېدو په مخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. هغه اسوسییټډ پرېس ویلي چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د غسي نړیوالې همکارۍ ته ځکه اړتیا ده چې د افغانستان حکومت په یوازې توګه دومره امکانات نه لري چې د ستونزو هواره کړي. خو خاغلی ګیوټرز وویل افغان چارواکي کولای شي چې د ځمکو د ملکیت پر مسلې ډیر غور وکړي، ځکه ډیر ځمکې د زورواکانو او جګړه مارانو لخوا نیول شوي، او که په دې برخه کې افغان چارواکي د ځمکو د ملکیت پر سر اختلافات حل نکړي او په کلیوالي سیمو کې د بیا رغونې پراخ پروګرامونه پلي نشي، ښایي ډیر کسان د کابل په ګډون لوی ښارونو ته مخه کړي او د ښارونو په ناپاکو ځایونو کې واړوي، چې دا به بیا ډېرې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې راپیدا کړي. د کډوالو د چارو ادارې په کابل کې ویلي دي چې د دوی پر ادارې به شوې برید د دوی پر بشری کارونو کوم اغیز و نه کړی. تاسو مشال رادیو اوریدئ کې درې کال وړاندې په سواد کې یو ځوان په یو ځان مرګي برید کې زخمی شوی او وروسته ترې ډاکټرانو یو لاس غوڅ کړ او اوس یې د بل لاس د غوڅېدو ویره ده. نوموړي سره د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان خبرې اترې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د سواد په بدمنۍ کې په زرګونو خلک مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. په دغه جوبل شوي تنانو کې 15 کلن د مینګورې ښار پر منالي هم شامل دی چې په مینګور کې د ډی ایس پی جاوید اقبال په جنازه په ځانمرګي برید کې معمولي شان زخمی شوی و، ولی پر منالي دا پته نه وه چې دغه زخم به وروسته د دنیا بدل کړي. پر منالي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
هسپتال ته بهګېزه لاړم، بیا چې تلم نو مرګرو راتې تو زه په دغه دپاره 25,000 پو دپاره ځي که نه، نو ما ویره که دا خبر هم صحیح ده، ما دا خو بده خبره ده، هسې معمولي زخمونه دا به خدای پاک ښه کړي او چې د نور خلکو د علاج وشي دا سچونه غوره خبره ده. خو زه څه خبر وم چې هغه به نن مادې حد ته رارسي چې پته ولګېده چې واقعي دا د بارودو جراثیم دي او دا دغه کولغوړ هغې کې یو کال مخکې زمانه ده، یو لاس کټ کو زخمونه دومره ورو سیوا کېدل چې که یو لاس پکې زمانه کټ شو بل لاس نه مکمل غوښه لر کړه سپ اډو کې ښکاره کړل.
فرمان علی د دوو بچو پلار دی. وړاندې د آل سواد تندور اسوسییشن صدر هم و او خپل لوی کاروبار یې لرلو، ولی مسلسل بیماری لوجه دا کاروبار خرڅ کړو، ټولې پیسې په خپل بیماری ولګولې، خو بیا هم ډاکټرانو ترې یو لاس کټ کړو او اوس دویم لاس کټ کېدو نه بچ کولو فکر کې دی.
هغه مونږ ته یو دوایي ولي کړه چې ستا لاس د کټ کېدو نه لکه بچ کېدو پر دا یو هایوډین جیلی راوتی دی جرمنی والا، او د هغې قیمت چې دی 12,054 روپۍ دی. نو که دغه جیلی دا بوتل تاسو باندې لګي که نه، نو انشاءالله دې سره به دومره وشي چې ستاسو دا لاس په پځه پاتې شي. دا یو هفته کار کوي او مکمل هغه چې دا سو د اړوکې پټ شوی نه وي که نه په غوښه کې، نو تر هغې پورې به دې نقل آرې کې اوس نصیب ستا خپل دی. د بعضو خلکو هغه په 200 ورځو کې ښه شوي دی، هغه په 300 ورځو کې ښه شوي، د ورځو حساب یې که نه ډیلي د ورځې پټۍ ده.
د دغه بیماری لوجې د پرمانلي ټبر هم زیانمنه شوې ده او هسپتال کې د علاج لپاره داخله ده.
زه دومره بد قسمت انسان یم چې د دومره وخت له موږ راغلو چې پټۍ لو بیا زه بابو صاحب له نشم تللی نو ما په کور کې زما کور وله زما پټۍ کوله نو هغې غریبي ته زما انفیکشن شوی دی د هغې دواړه لاسونه خپې هر څه سره بجې نه هسپتال کې داخله ده یوه میاشت وشوه
پرمانلی وایي چې حکومت دوی سره هغه مرستې نه کوي کوم چې پکار دي د پرمانلی علاج او بل لاس کټ کېدو نه بچ کېدو په اړه مو چې کله د سوات ضلع افسر ډي سي او کامران رحمان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي ویل چې حکومت د سوات زیاتره جوبل تنانو ته امداد ورکړی دی او د پرمانلی کیس به دوی په ذاتي توګه اخلي او د علاج کولو پوره پوره کوشش به کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم د تشدد پیښو په اړه خوست کره چې د ورزو په سیند صوبه کې د شکارپور په سیمه کې د اختر په ورځ د دریو هندوانو په وژنه د پاکستان د بشري حقونو ادارې اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د اقلیتونو د ساتنې لپاره د حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یاده شوې سیمه کې د هندوانو او د یوې ځایي قبیلې ترمنځ د یوې رقاصې پر سر شخړه وشوه چې وروسته بیا د هندوانو ته ګواښونه هم ورکړ شو. دا چې د دې پیښو تر شا څه د چا لاس دی او څه فکر دی او آیا دا د پاکستان د سکولونو د نصاب سره چې د اقلیتونو پر ضد پکې تبلیغات شته دی تړلې ده او که څنګه د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې به واورو.
په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي په سند صوبه کې د شکارپور په سیمه کې د اختر په ورځ د هندو مذهب سره تعلق لرونکو درې وروڼو وژنه دا ښایي چې مجرمان د داسې کړو تر شا دا فکر لري چې ګینې ښکار شوي خلک مسلمانان نه دي نو ځکه په اسانه داسې کولی شي او له سزا بچ کېدی شي. د پاکستانی بشری حقوقو د کمیشن لخوا په بیان کې راغلی دغه اداره د هندوانو په وژنه حق حیرانه ده او د هندوانو سره د ناوړه چلند پر ضد دوی سره همغږي کوي. د بشری حقوقو کمیشن د دغه هندوانو په ساتنه کې د پولیسو په پاتې راتللو اندېښنه څرګنده کړه چې کسه هم دوی ته د ځایي مسلمانانو د یوې قبیلې لخوا د ډکې ورکړل شوې وي او دوی د پولیسو نه د حفاظت غوښتنه هم کړې وه بیا هم د یو پولیس تانې سره نږدې ولې ووژل شو. دا چې د اقلیتونو سره داسې سلوک کوم فکر ښکاره کوي د دې پوښتنې په جواب کې د ولسی چارو کارپو او ماهر تعلیم خادم حسین وایي چې تندروي په بیلابیلو ذریعو په هر ځای کې په خلکو کې جړې نیولې شي.
تندروي په هر ځای کې د تعلیمي نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه او د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه کومه سیمه کې څوک ټومبل د غواړي د غیر ګوندو کې نوستل غواړي هغه ګوندو کې ننوتې شي. تندروي یو داسې فطري شی نه دی چې پالیسۍ سره تعلق لري، تندروي نظام سره تعلق لري، تندروي یو داسې عمل سره تعلق لري، ریاست هم کوي یا سماج کې الیټ هم کوي یا بهر ریاستونه هم کولی شي یا سلنه چې کوم عوامل دي هغه د دې ذمہ دار کې دي. چې د سمو کې د سر مدرسې دې دي او وهابیزم چې کوم انداز کې هغه ته د نن لاړو دا هغه مطلب نه دی چې د سین اوس هر ټوپل چې دا یا د سین هر لسه د کارنتی رسیم دی هغه د خارج سین دی په اصلي تندروي بهرحال په داسې شکل کې موجود دی چې تاسو وکتل چې د غدریو ډاکټرانو علاوه نور مسلسل په حیدرآباد کې په سکر کې په کشمیر کې په لارکانه کې داسې واقعې وشي هغه سماجي عوامل اوس تندروي ته بالکل لکه د تیار پټي پردین د پټي په شان تیار نه.
دا چې آیا د هندوانو پر ضد د داسې تندرو فکر یو لامل د پاکستان او هند ترمنځ د لسیزو راهیسې دښمنی خونه ده کوم چې د سکولونو د نصاب سره تعلق لري. خادم حسین یې په اړه وایي
یوازې د هندو مذهب په حواله خو یو ډېر لوی نفرت موجود دی او هغه د مطالعه پاکستان نه راواله تر اسلامیتو پورې د اسلامیتو نه راواله تر بایولوجي پورې ماشومان دلته په کتابونو کې او بیا چې کوم د سکولونو یا د پبلک سکول سیستم انوایرمنټ دی ماحول دی په هغې کې بیا د استادانو تربیت بیا د میډیا په ذریعه د ریډیو ټي وي اخبار څنګه اردو میډیا په ذریعه او بیا د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه دا مفکوره د هر هغه شی چې مختلف دی هر عقیده چې زمونږ مختلف ده هر هغه کروڑ چې هغه مختلف دي هغې سره د دشمنۍ دپاره ماشوم تیارول بجای د دې چې ماشوم تیار کړي د تخلیق دپاره د ایجاد دپاره.
په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن د مشر په خبره په پاکستان کې حکومت ته پکار ده چې د لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. که څه هم اداره د دغه پیښې په اړه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د غندنې هرکلی کوي خو بیا هم په دې لړ کې د جدي ګامونو غوښتنه کوي. خادم حسین هم په دې لړ کې د ګامونه پورته کولو په اړه ورته نظر لري.
لنډې مودې سټریټجي پکار دی چې جوړ کړی شي او یو د اوږدې مودې سټریټجي جوړ کړی شي. چې کوم د لنډې مودې سټریټجي ده نو پای کې خدای ډېر زیات ضروري خبره ده چې د پاکستان ریاست د خپل هغه پالیسۍ چې هغه د خارجه پالیسۍ لپاره غیر ریاستي تنظیمونو استعمالولو بیا هغې له ځایه ورکړي. زما خیال دی چې دغه عمل به در بند شو. دا قلیل میاد تاسو ورته ویلی شي د لنډې مودې تعلیمي نظام خو سراسر بدلول غواړي او زما خیال کې اتلسم تر نفس دا امکان پیدا شوی دی چې فیلسې وکړی شي. دریم چې کوم اهم دی هغه مدو میډیا ده، دغه باندې نظر ثانی کول ډېر زیات ضروري دي. مذهبي سیاسي ګوندونو ته ایجنډا ایښودل پکار دي چې دی وطن کې اوسېږي نو تاسو به د مډل ایسټ پالیټکس کوي، تاسو به د پاکستان سیاست کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځو وړاندې د یوې امریکایي ادارې لخوا یوه څیړنه خپره شوې چې پکې ویل شوي پاکستانی زده کوونکو ته د مذهبي اقلیتونو سره د نفرت کولو درس ورکړل کیږي.
تاسې مشال رادیو اوري او غام اوریدل چې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په کراچۍ کې د دې درې هندوانو په وژنه اندېښنه څرګنده کړې او د لګاکیو د حفاظت لپاره پر حکومت غږ کړی دی چې کوټلي ګامونه باید په دې برخه کې واخلي. له همدې راپور سره د خبرونې نیمې برخې ته راورسېدو. په دوهمه نیمایي کې تاسې ته اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه هم لرو او نور ګڼ خوندور رپورټونه هم راسره دي. خو اوس ګلایا سوار ورکو چې د دې سات لنډ خبرونه درته وایي.
د امریکا دفاع وزیر لیوان پینټا وایي د ایران اټمی بټو پر ضد فوجي کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسېره کړي چې تمه به نه کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې شام حکومت د انسانیت پر ضد په جرمونو تورن کړي. یو امریکایي فوجي اسکر خپل فوجیان د درې ملکی افغانانو د حلالولو د هڅو له وجې د وژلو په جرم کې مجرم ګرځول شوی دی. او شام کې فایلین وای چې د زیارت په ورځ ګرد هیواد کې د اتکلن ماشوم په شمول 15 کسان وژل شوی دي.
لن خبرونه و چې ګولایا زرت وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو اوري او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو پانی نن په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل اړولې دي.
روسپانا جنگ په خپلې داری کې لیکي چې روس پاکستان ته د سټیل ملز پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره فنډس ورکولو او تر کل منصوبې لپاره ټکنالوژي او د غسي نوري فني مرستو کولو ویلي دي. د شنګای تاون تنظیم غونډې په موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روس وزیر اعظم سره ملاقات کړی و چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي مرستو زیاتولو په اړه خبرې اترې شوې وي. ادارې لیکي چې پاکستان کې د توانایي بحران یو غټه مسله ده، خو د دې بنیادي وجه دا ده چې چارواکو کامي او مدني وسایلو نه فائده اغستو تا پام ور نکړو او ست نور هیوادونو نه بجلی او ګیس اغستو پاړه خبرې اترې روانې دي. ادارې وایي چې لتر کویلی زهیرینا تر یو سل 50 کالو پورې صارفینو ته ارزانه بجلی ورکې دی شي. د روس فنی او مالی مرستې به د پاکستان صنعتي اقتصادي پرمختګ کې ښه کردار ولوبوي او د سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې هم ښې شي. روسپانا ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې ولسمشر آصف علي زرداری 13 سروزر وړاندې د امریکای کانګرس وفسر د ملاقات په وخت ویلي دي چې غلط فهمونه بچ کېدو او تاوتریخوالی ختمولو لپاره د پاکستان او امریکای اړیکې زیات ښه کول پکار دي. پاکستان د مرستو په ځای تجارت باندې یقین لري. ولسمشر دا هم ویل چې موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دي چې دواړه هیوادونه په یو بل غیر ضروري ټکونه کول پریږدي، ځکه چې د سره به ګډ مقصدونه حاصلول ګران شي. ادارې وایي چې امریکا لا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد جنگ کې څومره ستونزې مخې ته دي. امریکا د پاکستان مرستو کولو بغیر د افغانستان نه شتله او پاکستان اقتصادي بحران نه لری کولو لپاره د امریکا د مرستو ضرورت دی. امریکایي وفد سره د ملاقات په وخت ولسمشر ویل چې هغه حقانی ګروپ په خټ ډول پیژني او د هغه ختمولو لپاره پاکستان امریکا سره په ګډه کاروایی کولو لپاره تیار دی. خو د امریکای د دې وفد مشر میکال دا وینا وا چې د حقانی ډلې پر ضد عملیات کولو لپاره د پاکستان وادي ستاینه کوو. خو دا خبره په ډاګه نه ده چې ولسمشر زرداری په دې وادي د عمل کولو طاقت څومره لري. ادارې لیکي دا خو معلومه نه ده چې د میکال په دې بیان کې څومره رښتیا دي، ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا د دې بیان په اړه لا تر دې دمه څه ویلي شوي نه دي. خو که چېرې د پاکستان لخوا امریکا سره د حقانی نتورک ختمولو په اړه داسې قسمه وعده شوي هم وي، نو دې سره به د امریکا یو غټه غوښتنه پوره شي او بیا د غیر وروستو په کار داده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې زیاتې ښې شي. روسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې اختر پرواز په ثوابه کې یو ځانمرګي برید کې پخوانی تحصیل ناظم داغ زوی او محافظ وجل د ډېر افسوس پیښه ده. او دغه سی په کاټلنګ کې د جینکو سرکاري سکول کې چاودنه وشوه. ادارې لیکي چې د داسې پیښونه دا ثابتېږي چې ترهګر وس خلک په نخښه کوي او خپلې بدلې علي. خو دا وخت حکومت لا د سکیورټي ګامونه اغستو او د استخباراتي ادارو نظام ښه کولو ضرورت دی چې په راتلونکي کې یو واري بیا داسې قسمه پیښه ونشي.
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د ولسمشر د کاندید نه 15 پوښتنې کړې دي، او دویم واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان غیر یقیني یا بے باوره گاونډیو هیوادونو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ګولای از وړاندې کوي.
د امریکای دی نېشنل انټرست مجلې یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان ولس دی باید د ولسمشر لکاندید نه 15 پښتنې وکړي. لومړی دا چې پاکستان به څنګه د تشدد نه ډک اسلامي سغدریزو ته ماتې ورکړي چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی. مجلې کې موږ باید دا خبره ومنو چې کوم ځای کې د دوی ګټې یو شان دي او په کوم ځای کې اختلاف لري. دویم دا چې څنګه ممکنه ده ولسی حکومت نور هم مضبوط شي. په پاکستان کې فوج سره اصلي واک دی. تاریخ هم دا ښیي چې حکومتونو او فوج امریکا ته همیش جواب ویلی دی او خپل ووټران یې هیر کړی دي. دریم دا چې څنګه به ممکنه شي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له طالبانو سره د مرستو مخه ونیسي. څلورم دا چې څنګه د پاکستان حاکمیت ومني او وپیژندل شي، او پنځم دا چې څنګه به پاکستان کې د امریکا ګټي تشریح کوي. مجلې کې چې تر اوسه پورې هیڅ چا په دې کار نه دی کړی او د دې جوابونه هم ډیر زیات ګران دي. مجله دی نېشنل انټرست د مقالې په پای کې لیکي چې زیاتره پاکستانی ولس بغواړي چې امریکا دې خپل کور ته لاړ شي او دوی ته د مستقبل واک ورکړي شي چې پکې د امریکا مداخلت نه وي، نو د اړیکو په اړه به دوی سره څه پیمانه وي. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په قرغستان کې دا خبره محسوس کیږي چې امریکا د افغانستان څخه روانه ده. دا د دوی لپاره د فکر وړ خبره ده، او هغه ځکه چې د دې هیواد کورنۍ مالونو 15 برخه ګټه د امریکا لخوا افغانستان ته د ترانزیت د لارې راځي. ورځپاڼه لیکي چې د دې حالاتو پر ضد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن د ګاونډي هیوادونو تاجکستان او د ازبکستان سفر وکړو، او د امریکا لخوا د دې سیمې لپاره ستراتیژي څرګنده کړه. دا ستراتیژي ځکه هم ډیره مهمه ده کچره امریکا سیمه ایز خلا پوره نکړه، نو دا غریب هیوادونه له نور تقسیم او غیر مستقیم اقتصاد سره مخامخ کیدی شي. خدا د پخوانی شوروي اتحاد هیواد دی چې غواړي سیمه ایز طاقت ولري، او دا خبره قرغستان په پام کې نیولې ده. دوی په دې خبره هم فکرمند دي چې د دې هیواد د اقتصاد زیاته تکیه په چین ده. چارواکي او شنونکي وایي چې قرغستان د چین په لور ګوري، او هغه ځکه هم چې د امریکا ګټي د افغانستان له مشن سره تړلې شي، او تر 2014 کال وروسته به دا ګټي په کمیدو شي.
مشال ریډیو ته SMS راولې گئی.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال ریډیو ته د SMS لارې خپل پیغامونه راولې گئی. د SMS لپاره زموږ شمیره ده
03325333315
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته SMS راولې گئی.
تاسو مشال رادیو او فرانس پریس خبری اژانس لیکلی د قانونو د چارو د ماهرانو په خبره په افغانستان کې د قانونو ډېرې قیمتي ذخیرې موجود دي چې گاونډي هیوادونه غواړي ټیکې دوی ته ورکړل شي. خو اژانس لیکي د دې ټیکو د بیش سره داسې ښکاري چې په افغانستان کې د کنټرول ترلاسه کولو لپاره یو لوی لوبه مخې ته راتللی شي. ملیحا امیرزاده د رپورت تفصیل راکوي.
AFP خبری اژانس په افغانستان کې د مادنیاتو د زیرمو په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې د $1 trillion برابر دغه زیرمه موجوده دي چې گاونډي هیوادونه غواړي ټیکې یې ترلاسه کړي. د اژانس په خبره د دې زیرمو نه افغان وګړي هیله مند دي چې د طالب یاغیانو د مسلې تر حل کې دروسته بدوي ته اقتصادي ګټه ورسوي. خو د اژانس په خبره د مادنیاتو د زیرمو ټیکې په نورو هیوادونو کې په ویشلو سره دغه جګړه ځپلي هیواد د کنټرول ترلاسه کولو لپاره یو ممکنه لوی لوبه مخې ته راتللی شي. AFP د افغانستان د قانونو د وزارت د یو دستاویز په حواله لیکي افغانستان پلان لري چې په 2014 کال کې له دې هیواد نه د بهرنیو هیوادونو تر وتلو پورې به هر کال د قانونو د کیندلو 15 اجازه نامې ورکړي. اژانس بیا د کارپوهانو د خولې لیکي که یوې خواته بهرني ملاتړي په هیواد کې د لسیزو راهیسې روانه جګړه ختمول غواړي، نو بلې خواته په راتلونکي کې په افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو لپاره دا یوه سیمه ییزه سیالي جوړه شوې ده. اژانس یاتوي په ګاونډي هیوادونو کې چین ته د تانبې یا د مسو او د تیلو وړومبی ټیکه لاسشوا. بیا د کابل په جنوب کې د عینکو د کان کیندلو اجازه هم په 2005 کال کې چین ته ورکړل شوه چې د امریکایي ځمکني تحقیقاتو د ادارې په خبره د 1 لس میلیون ټن برابر د مسو پیداوار ورکولی شي. بلوري په منځني بامیان ولایت کې د حاجی ګک د اوسپنې کان ټیکا ترلاسه کولو ته هم هند تیار ښکاري چې په راتلونکي ورځو کې به فیصله وشي. AFP لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی هم 13 هفته له آسټرالیا نه د افغانستان په مدنیاتو کې د سرمایهکاري غوښتنه وکړله کله چې وزیر اعظم جولیا ګیلارډ 13 هفته د افغانستان په سفر و. دغه شان په راتلونکي کې د تیلو، مسو، اوسپنې، د سرو زرو او د لاجپر د غمی د قانونو ټیکې تر غور لاندې وي. اژانس د قانونو د چارو یو امریکایي کارپوه د خلیلي کې چې د هغه د اندازې تر مخه د عینک او حاجي ګک د قانون نه افغانستان هر کال تقریبا 50 کروڑ ډالرو برابر ګټه کولی شي، خو داسې د 2018 کال نه مخکې نه شي کېدلی. اجانس لیکي دا هر څه په دې تکیه کوي چې د هیواد امنیت او بنیادی ڈھانچه ښه شي، چې دا وخت یوازې د 15 کیلومترو برابر د شمالي پولیس سره د ریلوي پټې لري او بیا بجلی او اوبه هم پکې محدود دي. په افغانستان کې چارواکي وایي د ریلوي د نظام غځولو لپاره دا وخت دوه پروژې په پام کې دي. اجانس لیکي کې دې شي د حاجی ګک کان وروسته بیا په چین خرڅ کړل شي، خو د دې کان په اړه د پاکستان او هند اندېښنې هم موجود دي. اسلام آباد په افغانستان کې د هند اثر په اړه اندېښمن دي. اجانس یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې داسې اندېښنې دي چې کچاري د حاجی ګک کان اجازه نامه هند ته اول ترلاسه شوه، نو په څرګند ډول به دا د پاکستان له لارې وړل شي، نو داسې حال کې به کومه کړنلاره مخې ته راځي. بل لوري امریکا هم د افغانستان لپاره پر نوې شارع رېخم پلان باندې زور اچوي چې ورسره به جنوبي او منځني ایشیا ته د تجارت لپاره نوې لارې راوستل شي.
او بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د مهمو مسلو په اړه دودیزه لویه جرګه ډیر ژر په کابل کې جوړه شي چې د ټول افغانستان څخه به ورته د ولسونو استازي ورځي، او حکومت د دې لپاره امنیتي پلان هم تیار کړی دی. خو په ننګرهار کې د ځوانانو فیډریشن یا ټولنه له حکومت او لوی جرګې له غړو څخه ځینې ځانته غوښتنې لري چې په اړه باز محمد عابد رپورټ برابر کړي.
د ننګرهار د ځوانانو فدراسیون د جوړیدونکو لوی جرګې غړو ته خپلې غوښتنې د یوې غونډې په ترڅ کې مخې ته کېښودې. دا چې ځوانان د جوړیدونکو لوی جرګې له غړو څخه څه غوښتنې لري، د ننګرهار د ځوانانو د امیریت مشر نوراغا زواکی راته وایي.
د لوی انانوی جرګې د ټولو غړو څخه زمنګ ځوانانو ترې نه هیله غوښتنه ده چې زمنګ د هیواد راتلونکي په خاطر باندې، زمنګ د لوړو ګټو د خوندیتوب لپاره دوی ټول مسایل باید خپل شخصي ګټې، سیاسي ګټې یوې خواته کې، فقط او فقط د هیواد لوړې ګټې په پام کې ونیسي چې زمنګ ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه داغې نه زیانمن نشي.
د ځوانانو د فدراسیون یو تنغړی د لوی جرګې لغړو څخه د یو مثبت بدلون دراوستو تمل لري.
ازا احسان الله قریشی د لوننګر ځوان منتخب فدراسیون یو تنغړی. نو باید لوی جرګې د داسې خلک معرفي شاوي د ملت ګټې په نظر کې ولري، د ملت خلکو ته مثبت جواب وي، د دې هغه غوښتنه چې کوي د غوښتنو پر اساس هغه عمل وکړي، هغه سکرنو کې وطن غوښي دي ونه کې، هغه کارونه ونه کې چې په تیر حالاتو کې شوي دي، باید یو مثبت بدلون راولي. موږ ته
د ځوانانو د فدراسیون مرستیاله نورزیا وایي چې لوی جرګې ته د داسې استازي ور وپیژند شي چې د ولس لستونزو څخه خبر وي.
په دې جرګه کې باید داسې د ولس استازي وي چې هغه د ولس لستونزو څخه، هغه د ولس له دردونو څخه خبر وي، نه داسې وکیلان چې نن په زمونږ په پارلمان کې ناست دي او زمونږ په هیواد نن توغندي راځ دي او زمونږ هیوادوال شهیدان کېږي، بې کوره کېږي، د هغوی پوښتنه څوک نه کوي.
د فدراسیون یو بل غړی بیا وایي چې په لویه جرګه کې داسې پریکړې وشي چې د هیواد دیرش کلنی غمیزې ته د پای ټکی کېږدي.
عبدالرازق رازقیم د لوننګ احاد منتخب فدراسیون یو تنغړ. باید په غواړو داسې خلک درې شو چې هغه واقعا د وطن خدمتګاران وي او عادل خلک وي او با احساسه خلک درې شي، ولې چې زمونږ افغانستان د دیش کاله کړېدلې زورېدلې ده تر څو چې مونږ د دغه مصیبتونو څخه خلاص کړو.
ټاکل شوی ده چې په کابل کې به ډیر ژر لویه جرګه جوړه شي چې د ټول افغانستان د ولسونو استازي به پکې ګډون کوي او د افغانستان د امنیت او ثبات ټینګول لو په خاطر به په هسو او پروګرامونو خبري وکړي. دا په داسې حال کې د چیرې تیرې چهارشنبه په ورځ د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی رسنۍ ته ویلي وو چې د لوی جرګې لپاره پراخ امنیتی پلان جوړ شوی چې بهرني ځواکونه به په دې پلان کې ورسره تخنیکی مرسته کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسې مشال رادیو اوري. په کراچۍ کې د عبدالله شاه غازی مزار ته یو ماشوم هر ورځ یو هلته په تللو د هغه د کور خرچه روانه ده. دغه ماشوم سره د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی خبرې اترې کړې دي او داسې رپورټ یې رالېږلې.
زیارتونو یا مزارونو ته که ځینې خلک د منت قبلېدو دپاره ځي، یا ځینې ښځې د شکرانې کېښودلو او یا هم د خپلې غېږې د زرغونېدو په هیله د دعاو دپاره درومي، خو د کراچۍ ښار سمندر په غاړه واقع مشهور زیارت عبدالله شاه غازی مزار ته یو 8 یا 9 کلن ماشوم هر سهار د یوې بلې هیلې او عجیبه شان ارزو سره ځي.
زما نوم شیرزاده ده او 7-8 سالمه. دا د چاولې خرڅومه. دا
عبدالله شاه غازی مزار نه زه دیزی نه پیل کور کې کور نه روان شم بیا تا عبدالله شاه غازی مزار ته ورسېږم الته خلک وړالي نو الته وریجې ورکوي نو بیا زم پلین کور سره ودرېږم بیا سماله چې وریجې راکړي بیا زه راشم دلته 50-60 یا 100 روپۍ وګټم ور دی کې او بیا دستې زه والم نور کور کې ورکم.
شیرزاده وایي زیارت کې بې پیسو تقسیمېدونکې پخې وریجې هغه راوړي او بیا یې د خپل کور مخې ته په کوڅه کې خرڅوي.
دا ماشومان 2-3 یا 5 روپۍ ورانه واخلي ورځ کې کله چې روپۍ ډېرې رانی شي بیا کله 2000 لاړ شم دلته د ګاډ کرایه هم راسره نه دی پیسو باندې بیا کور چلېږي. زه سکول ته ځکه نه ځم چې کور کې نور کماول لپاره څوک نشته او پلار مې بیمار دی بیا به دلته کور کې هسې ناست یي پلار به مې بیمار وي په هغې باندې کله کله دال لږ راوړو غوړي پرې راوړو پکوان بس داسې شی نه پرې راوړو بیا بس راوړو بیا کور خورو پیاز ټماټر.
انساني ټولنه کې که څه هم زیاتره خلکو ته د خپلو مشرانو څخه بیلابیل کاروبارونه او کسبونه میراث کې پاتې کیږي نو ځکه خو د شیرزاده کیسه هم څه دغه شان ده.
یوه خور مې وه هغې به هم داسې کارونه کول د وریځې به یې راوړلې او اوس هغه لویه شوې ده اوس کور نه بهر ته نه وځي او دا اوس دا کار ما منې دی اوس او هغه به مې ما په شان دلته تله راوړې به 50-60 روپۍ به کمولې.
کراچۍ کې میشت خلک نسبتا اسوده ژوند تېروي خو د شیرزاده د کورنۍ په څیر بلا کورنۍ هم په دغه ښار کې شتون لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو اورید اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د یورو کارکونکو هیوادونو د مالی بحران په اړه ځانګړی رپورټ لرو. په افغانستان کې د بارانونو پر زراعت له تاثیره به هم خبر شي. نو راځئ چې د خبرونه واورو چې په امیر ساحل یې درته وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشاهدا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د یورو کارونکو هیوادونو د مالی بحران په اړه ځانګړی رپورت لرو. په خبرونه کې به د هلمند د بزګرانو له احتجاج هم خبر شي او و به اوري چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې د بارانونو له کبله د ښه فصلونو کېدو هیلې دي. لمشال رادیو سره د ایتالیا وزیر اعظم سیلوی بیرلسکونی په دې سلا شوې دی چې ژر به استعفا ورکړي. نوموړی به تر هغې وروسته استعفا ورکړي چې د هیواد پارلمان د کفایت شوارۍ ګامونه ومني. اروپایي ټولنې له ایتالیا غوښتي ول چې د هیواد د لوړ پور د سطحې برابرولو لپاره د کفایت شوارۍ ګامونه واخلي. په دې ترڅ کې په پارلمان کې د روانې میاشتې پر مهال رایې اچول کیږي. د وزیر اعظم د استعفا اعلان د ایتالیا ولسمشر ګیورګیو ناپولیتانو د چهارشنبه په ورځ وکړ. تر دې وروسته سیلوی بیرلسکونی هم پر ټلویزیون د خپل استعفا ورکولو خبره ومنله. شنونکي وایي ایټالیا هم د یونان، آیرلند او پرتګال په ډول ضمانتي پیسو ته ښایي اړتیا ولري، خو ایټالیا دومره لوی هیواد دی او لوی پور لري چې ضمانت یې ډیر زیات ښایي مشکل وي. یورو کارونکي هیوادونه له سخت بحران سره مخامخ دي او تر یونان وروسته اوس د ایټالیا مسله اروپایي ټولنه له لا نور بحران سره مخامخوي. د بیرلسکونی تر اعلان مخکې د اروپایي ټولنې د اقتصادي او مالي چارو کمشنر اولی رین وویل د ایټالیا وضع ډیره تشویشناکه ده.
د اکونومیک اند فاینانشل سیچویشن اوف ایتالی از وری وری.
د ایتالی اقتصادي او مالی وضع ډیره تشویشناکه ده او موږ غواړو له ایتالی سره د ډیر څار للارې مرسته وکړو او همدا لامل دی چې موږ خپل ډله روم ته لیږو.
اند ذیرفور وی ار سندینګ اور میشن تو روم.
رین دا هم ویل چې حکومت ته د پور د کمولو لپاره د پراخ ملاتړ ضرورت دی.
زه
باور لرم چې په اټلی کې به سیاسي ثبات راشي. دا یقینا تاواني خبره نه ده چې په ټولنه کې چې له لویو ننګونو سره مخامخ وي د یوې رایې پراخ بنسټ نظام موجود وي او اټلی له اقتصادي مالی او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ
ده. economic and financial and social challenges as Italy is facing.
په کابل کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي وای پر داسې محل چې په ایرو زون کې مالی بحران روان دی، خو بیا هم د فکر نه کوي چې د ایرو کرنسی به سقوط وکړي.
ایرو خو سقوط نه کوي په دې خاطر چې فرانسې او آلمان دا دوه هیوادونه ډېر ریزرونه لري. دوی کولی شي شاید خپل تر 15 کال پورې دا مرستې ته دوام ورکړي. د بل خوا کچیر دوی خپل پیسې بدل کړي، دوی خپل ریزرونه له لاسه ورکوي، یو دا په بیارداو میلیارداو دي. نو یورو دوی لپاره په خپل یو اقتصادي رونق دی، ځکه چې دوی پیسې چاپي او د ډالر پر ځای په خپل خزانو کې ساتي. او حتی لکه چین یو هیواد چې ډېر پرمختللی هیواد دی، اوس نیمایي د ریزرونه د چین هم په یورو کې دي. او یورو د دوی د بحران د له منځه وړلو لپاره په خپله یو چانس دی، یو امکان دی. نو ځکه یورو په هیڅ صورت دوی له لاسه نه ورکوي.
د بیرلسکونی له تک سره هم د اروپایي ټولنې لخوا د ویل شویو اصلاحاتو د ژر عملي کولو لپاره څه ګارنټي نشته. هلته د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد د چهارشنبه په ورځ پر چین غږ وکړ چې د اروپا د پورونو بحران دی نړۍ ته خبرولو وژغوري. له چین سره د نړۍ تر ټولو زیات د ډالرو ذخیره یا زیرمتون موجود دی. د چین په پلازمینه بیجینګ کې نړیوال مالی فورم ته د وینا پر مهال لاګارد وویل پرمختللي هیوادونه باید د نړیوالې اقتصادي ودې او اعتماد پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
که موږ په زړورتیا او یو ځای کار ونه کړ نو نړیوال اقتصاد د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخې دی شي. په دې خطر کې مالی بې ثباتۍ او د نړیوال غوښتنې یا ارزي نسکورېدل هم امکان لري. بالاخره موږ هغه خطر سره هم مخامخې دی شو چې ورته شنون کې د ورکې لسیزې یا تاواني لسیزې نوم ورکوي.
commentators are already calling a lost decade.
لاګارد ویل نړیوال اقتصاد له زخت بحران سره مخامخ دی. اقتصاد پوهان وایي هر کله چې د سامانونو او خدماتو پیداوار د مالی بحران پر مهال وروشي نو دا ډیر خطرناک صورتحال وي. لاګارد ویل پر دې خوشاله ده چې اروپایي مشران د بحران د هواري لپاره په سرعت کار کول غواړي. نوموړي پر چین غږ وکړ چې د خپلو پیسو یا کرنسۍ بیا دې لوړ کړي.
د مالی نظام اصلاحات ضروری دي او موږ دا مخکې هم ویلو چې چین قوي پیسو یا کرنسۍ ته پرېښتونه او مؤثره توګه ضرورت لري.
And as we've said before, China also need a stronger currency in real effective terms.
لاګارد پر داسې محل چین ته تللې ده چې د ایرو په کارونکو هیوادونو کې د یونان او ایټالیا د بحران لکبله اندېښنې په زیاتې دودي. د ایټالیا د دې بحران لکبله د پنځشنبه په ورځ په آسیا کې بازارونه تاواني شول او د پانګوالو اندېښنې لا نورې زیاتې شوې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه
2420، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفه وروسته خره غلاس د افغانستان په هلمند ولایت کې ګڼ شمیر بزګرانو مظاهره کړې ده. دوی وایي چې دولت ورته د اوبخور لپاره اوبه پیدا نکړي نو دوی به بیا کوکنار کرل پیل کړي. هلته د هلمند والی ګلاب منګل ویلي لکروندګرانو غواړي چې کوکنار دی نه کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د نادالیا وګرش کلوسوالی سلګونه کسان د ولایت د مقام مخې ته راټول سی و رسنیو ته وویل غواړو د والی سره ووینو او خپل هغه زندانیان ترې خوشی کړو چې د کوکنارو د کرلو په جرم راوستل شوی دی. دوی وایي دولت یې داسې وړونه وازان هم د کوکنارو د کرلو په جرم راوسی چې کوکنار نه دی کرلی.
دا نو انداز یو تاریخ واج د خانشینو نه د دیشیر انو سوی تر باغران په لاره تاریخ کرسوی دی. څه چې زده حکومت په ساحه کې زما سره دا حکومت دا برخورد کوي دا تاریخ نه وکړوسوی. دا تاریخ تر وسه چا نه دی کرلی که کرلی په سولې کې به یو دانه کرلی. دا تاریخ نه وکړوسوی. دوی زما ماشینان وشتلی، وټر په مونږ یو شکړی، برمیا غډی کړی، زموږ سره ظلم کړی، زموږ خلک په ما بسو کې اچولی، زموږ خلک غیر ذالک بنجان کړی، کومندان نه تسلیمي، ما باسه نه تسلیمي، دای زجری بنجان کړی. ولی
په هلمند کې د کوکنارو کرل کېدای سي بیرته ډیر سي که څه هم دولت په دې برخه کې د تیرو دریو کلونو راهیسې تر 45 میلیونه ډالره زیات پیسې مصرف کړي دي، خو په دې ورځو کې د کوکنارو د زیاتو کروندو د کرل کېدو خبرونه ورکول کېږي. د هلمند والي وایي کوکنار کرل نه یوازې جرم دی، بلکې چیرې چې کرل کېږي هلته په دولتي ځواکونو بریدونه کېږي، ښوونځي سوځول کېږي او ناامني ډېره ده.
جرم په هر شکل او په هر نوم سره شي جرم جرم دی، که څوک په دشتو کې او یا په نورم ځکو کې، البته په قانون کې دا نشته چې دلته تریاک وکړي نو هلته جواز لري او په دغه سیمو کې باید ونه کړي. په ټولو هغو سیمو کې چې تریاک کرل شوی دی او یا کرل کېږي، موږ به د قانون د تطبیق لپاره خپل ټول امکانات او خپل وس په کار اچوو. البته په دې برخه کې چې دوی سره کومک نه دی شوی، دا هم قانوني جواز نه لري چې چا سره کومک شوی وي هغه به تریاک نه کړي، او چې کومک نه وي ورسره چې هغه به تریاک کړي.
محمد ګلاب منګل وویل هغه کسان چې دولت بندیان کړي دي په خپل سره دولتي مځکه غصب کړي او کوکنارې پرې کړلې دي. والي وویل په هلمند کې 3000 جریبه یوازې تحقیقاتي فارمونه غصب شوي دي چې ټول ټال 3,00,000 جریبه دولتي ملکیتونه په غیر قانوني ډول د افرادو لخوا غصب شوي دي. هغه له کروندګرو غوښتنه وکړه چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي. د غنمو وخت دی، له هلمند نه بیا د غلو دانو ګودام جوړ کړي، ځکه دولتي ځواکونه د کوکنارو کروندې نه پرېږدي. د نغلي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي دولت د کوکنارو د بدیل په نوم مرستې د ټولو لس په ځای څو کسانو ته ورکړي دي. هغه وایي که چیرې دولت ورته په شپږو ورځو کې د لګولو او څښلو اوبه ونه رسوي، دوی کوکنار کوي او بیا اجازه هم نه ورکوي چې دولت یې کوکنار مات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په شپږو ورځو کې د اوبو رسول د نادالي دغه دشتونو ته امکان هم نه لري، او دا د کوکنارو د کرلو لپاره یوازې یو بهانه کېدای سي.
اتمان مشتریا کرو مکتب او کلینیک او هر غوښتنه چې دوی مشترکه هغه دوی را سره وکي، هغه خو نه را سره کړي نه دغه پښتنه مشتریا کړي ده. موږ وب غواړو ځینی یا اجازه دغه تاریخ غواړو اتمان یې بس مش کرو.
د نادالي ولسوالینه لشکرګاه ته راغلي کروندګر وایي سیمایز پولیس له دوی نه پیسې اخلي او د کوکنارو د کرلو اجازه ورکوي. ځینې کسان د نادالي د ټولنې شورا یو شمېر غړي هم تورنوي، وایي سلګونه جریبه کوکنارې کرلې دي. که دولت لومړی په ځان قانون تطبیق نه کړي، نشي کولای پولیسي خلک یې ومني. خو د هلمند والي وایي قانون په ټولو یو شان تطبیقېږي، که دا کروندګر وي او که دولتي کارکوونکي.
په افغانستان کې د هلمند د بزګرانو له احتجاجه خبر شوی. هلته په دې وروستیو کې په کابل کې او په ډېر شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول بارانونه اوري. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغو بارانونو ته په کتو سره ویلي چې دا بارانونه د کرل شویو فصلونو لپاره ډېره ګټه لري. د دې وزارت چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې سړی دي او بزګران د غنمو کرلو کې بوخت دي، دا بارانونه یو څه زیان رسوي. په عین حال کې بزګران وایي چې وروستیو اورښتونو د دوی د کروندو لپاره ډېره ګټه کړې او ښایي چې په ژمي کې هم ډېره واوره ووریږي او دوی په راتلونکي کال کې ښه فصلونه ترلاسه کړي. په دې اړه د محمد نسیم شفق رپورټ اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي او په افغانستان کې بزګران د کروندو لپاره وروستي بارانونه ګټور بولي او تمه کوي چې په راتلونکي ژمي کې په دې هیواد کې ډېره واوره هم ووریږي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې په کابل او د افغانستان په ډېر شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو اورښت پیل شوی او لا هم دوام لري. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مجید الله قرار د چهارشنبې په ورځ رادیو ته وویل چې دا بارانونه د هغو کروندو لپاره ډېره ګټه لري چې کې کرل شوی دی.
په عموم کې دا ورښتونه په هر صورت افغانستان ته ګټه رسوي. یو خو تاسو پوهیږئ چاپېریالي ستونزې دي، په عموم کې د ځمکې لاندې اوبو د سرو تقوی لپاره هم دا ورښتونه ډېر مفید دي. غنم کرل شوی دي او خاصو ته رسېدلي، هلته خلک په دې وخت کې غنمو ته اوبو ورکولو ته ضرورت لري. دغه آبیارونه هم خلک خلاص دي، موږ هم د باغدارۍ لپاره هم د غلجاتو لپاره
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان د چاپیریال لپاره هم وروستي اورښتونه ګټور بولي، خو وایي په هغو سیمو کې چې لا هم په کرنیزو ځمکو کې کښت نه دی شوی خو د کښت لپاره تیاری دي، دا بارانونه زیان رسوي. ښاغلی قرار دا بارانونه د وچکالۍ د کمولو لپاره هم اغیزمن بولي، خو څرګندوي چې د دوامدارې وچکالۍ د له منځه وړلو لپاره په ژمي کې د ډېرې واورې ورېدو ته اړتیا شته. بل لور ته یو شمېر افغان بزګران هم وروستي اورښتونه د خپلو کروندو لپاره مهم بولي او وایي چې له دې سره به د دوی تازه کرل شوي کروندې ښې راشنې شي.
دغه باران چې دی دې فصل ته ډېر ښه دی. که چېرته اوس هلته وکړي او هلته اوبه کړي نو دا د سمځکه ورته تیږه غوندې کلکه شي، او که دا باران په وشي سرې لږ شنډې نرۍ نو راشن کېږي، زیم ورکوي، تاوان نه دی، فایده شته دی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د دې هیواد د اقتصاد اساس هم کرنه او مالداری جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې د بارانونو او په ژمي کې د کمی واورې ورېدل دا هیواد له اوږدې وچکالۍ سره مخامخ کړی او حتی په ډیرو سیمو کې بزګران دې ته اړ شوي چې ژورې څاګانې وکیندي او د دوی په خبره په ډیر لګښت خپلې کروندې خړوبې کړي. خو وروستیو بارانونو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي او په دې هیواد کې بزګران هیله من کړي چې په ژمي کې به هم ډیره واوره ووریږي او په دې توګه به د وچکالۍ لمن له دې هیواد څخه ټوله او ښه فصلونه به ترلاسه شي.
دا و د دیونه اقتصادي نړۍ خبرونه. د خبرونه تاسو هر اونۍ د جمعې او د شنبې په ورځ اوریدای شئ. اوس اجازه راکړئ په مخمو ښه
اقتصادي نړۍ.
دا مشال ریډیو ده.